د شپې 9 بجې شوې دی. آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. سعودي عربستان اعلان کړی چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلی دی چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونه لیدل شوه، نو ځکه کوچنی اختر به د وري حمل په 22مه وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن سهار وویل چې د کوچنی اختر د څرنګوالي په اړه به نن ماښام غونډه او پریکړه وکړي. په افغانستان، سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې مبارکې 9 ورځ وه. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې سره له دې چې په سعودي عربستان کې میاشت لیدل شوې وه روژه اعلان نه کړه، خو نیمه شپه یې چې ډیری خلک ویده و د روژې اعلان وکړ او ویې ویل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د ښځو خود جوش حرکت غړي منیژه صدیقي د طالبانو له بنده خوشې شوې. منیژه صدیقي د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې وه. د ښځو خود جوش غورځنګ غړي لیلا بسیم بیګا ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې میرمن صدیقي له بنده خوشې شوې. د دې غورځنګ د ادعا له مخې نوموړي د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تېره اونۍ د طالبانو لخوا په تنظیم شوی خبری غونډه کې ښکاره شوه او وی ویل چې بیګونه ده او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغې ظاهرا د دې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړل، خو مخکې له دې ځینو بنسټونو ویلي و چې منیژه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د هیواد له زندانونو د زرګونه بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د حکم په اساس 2855 زندانیان چې د عفو مستحق خوشې شول او د 1440 تنه نورو بندیانو د حبس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ایوان فیدوروف ویلي دي چې دا بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره یې 9 ودانۍ هم زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او ودانیو حملو ته زور ورکړی او په عین حال کې کیف د هوایي مدافع د تجهیزاتو له کمښت سره لاس ګرېوان دی. ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی چې حالت په خرابېدو دی او که اوکراین د امریکا 8 میلیارد ډالر پوځي مرسته ترلاسه نه کړي، نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. د مرستو دا بسته د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. دوی له اوکراین سره مرسته د کډوالو په پالیسۍ کې د اصلاحاتو له کورنۍ مسلې سره تړلې ده. ټاکل شوی په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمر نیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ویلي لومړی لمر نیونه به په سیمه ایز وخت د سهار په 11:00 او 8 دقیقو د کابل د شپې په 11:00 په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. کسوف یا لمر نیونه هغه مهال پیښیږي چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې د کرې ترمنځ راشي. د ناسا مشر بیل نیلسن ویلي کسوفونه یا لمر نیونې ځانګړی قوت لري او خلک هڅوي چې د نړۍ ښکلاو ته درناوی وکړي. په امریکا کې وروستی ځل بشپړه لمر نیونه په 2010 کال کې شوې وه، خو په کاناډا او مکسیکو کې په 1990 او 1991 کلونو کې بشپړ کسوف پېښ شوی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د روانې میلادي میاشتې په پای کې د 1 ورځنیو او 4 ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل چې د اپریل په 28مه به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 5 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به یوه 4 ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د مې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. دا به په 1 میلادي کال کې د افغانستان د الف لوبډلې لومړنی بهرنی سفر وي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د طالبانو حکومت لسګونه ټولنیز سازمانونه او دوه سیاسي ګوندونه په غیر قانوني فعالیتونو تورن کړي دي.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی.
د طالبانو د یو چارواکي شیر محمد عباس ستانکزی هغو څرګندونو ته کتنه کوي چې ویلي دي اسلامي زاین باید د خلکو په منځ کې وي.
دا په دې معنا نه ده چې ستانکزی د طالبانو نه بیل شوی یا ډېر جدي اختلافات سره لري. اوس هم عباس ستانکزی ته د یو مخور او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د وچې میوې بازار سوړ شوی دی.
مخکې سودا خسته، مخکې وضعیت ښه، اوس وضعیت خراب ده. د اختر دپاره مې وچې میوې مما نه ده اخیستی، خو پیسې مسې نشته چې مثال سودا پرې وکړم.
په ایران کې د افغان کډوالو د نویو ستونزو په اړه راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند په اړه هیله بښونکي خبرونه رارسېدلي. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د لوی مشر اختریز پیغام ته ژوره کتنه شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت ویلی دی چې د تیر یو کال په موده کې دوه ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د وزارت پرون د یو بیان په خبرولو سره ویلی دی یاد ګوندونه او ټولنې د تیر 1402 هجری لمریز کال په ترڅ کې له نظارت او څیړنې وروسته پیژندل شوي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي طالبان د واک په انحصار تورنوي.
پر ګوندونو او سیاسي فعالیتونو د طالبانو د محدودیتونو دوام. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي د تیر یو کال په جریان کې دوه سیاسي ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. یاد وزارت پرون یک شنبه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د شمیر ګوندونه او ټولنې د دغه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست له لوري د 1402 لمریز کال په جریان کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو له فعالیت څخه د نظارت او ارزونه ورسته پیژندل شوی. کته هم د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي چې دغه ګوندونه او ټولنې د تیر یو کال په موده کې ارزولي، خو دا له تیرې پنځشنبې راهیسې چې یاد وزارت په ټول هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکړ، د ګوندونو او ټولنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لومړی اقدام بلل کیږي. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت په اعلامیه کې د یادو ګوندونو او ټولنو نومونه نه دي په ډاګه شوي. هممهاله د یو شمیر ګوندونو او بنسټونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت پر وروستۍ پریکړه اندېښمن دي او وایي چې دا به د ډیموکراسۍ، حق غوښتنې او د ګوندونو فعالیتونو په برخو کې منفي اغېز وکړي. د افغانستان د ازادي ملي ګوند مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې طالبان د ګوندونو او ټولنو د فعالیتونو محدودولو په سیاست سره نور هم له انزوا سره مخ کیږي.
یوه ډله چې د نورو په مرسته واک ترلاسه کړي او غواړي هر څه په خپله ولکه او انحصار کې ولري، پرته له شکه چې دوی به هیڅکله سیاسي او مدني مبارزې ته عقیده ونه لري او نه یې هم مخکې عقیده ورته درلوده، او دا هر څه په تیرو دریو کلونو کې د دوی له کړنو ثابت شول.
دغه شان د شهروندان افغانستان ګوند مسؤول زاکر حسین ارشاد وایي طالبان له دې امره پر ګوندونو محدودیت لګوي چې په ټوکو یې د دوی له فعالیتونو ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډېر اندېښمن دي. د ګوندونو د فعالیتونو منل هر هغه څه تر پوښتنې لاندې راوستلي دي چې طالبان پرې ټینګار کوي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی چې دوی هر څه انحصار کړي دي او یو ډول
د ځینو بنسټونو مسؤلین هم د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښمن دي او وایي طالبانو په ټولو هغو بنسټونو چې د خلکو لپاره فعالیت کوي محدودیت لګولی. د دوی له ډلې د افغانستان د ملي ګټو د مدافعانو بنسټ مشر سید نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ جای دنیا قابل قبول نه
دی. د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا د منلو نه ده چې یو څوک سیاسی او مدنی فعالیتونه وزندوی. د 15 اویا سیاسی او ټولنیزو بنسټونو نوملړ چې جوړ شوی دی او هغوی ویلي چې دا تر تعقیب لاندې وو، د خپل افغانستان د یو کامل استبداد سند دی او ښایي د کابل واکمنان دا درک نه کړي چې دا ډول سیاست دوی نور هم انزوا سره مخ کوي.
د دوه غیدا وو دا چې د طالبانو حکومت د کوم سیاسي ګوندونو او ټولنو فعالیتونه ناقانونه پیژندلی و مخختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر ولرو، خو ویان یې زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې اعلامیې په خپرولو خبر ورکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي، د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به د سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ د هم ویلي د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او ټولنې کولی شي د اصولو او د دوی د عدلیې وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او اوس هم تازه خبر ته پاملرنه وکړئ. د افغانستان سترې محکمې شیبه مخکې اعلان وکړ چې سبا د روژې دیرشمه نیټه ده. د سترې محکمې په یو تازه بیان کې راغلی دی چې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه د هلال د کمیټې غړو د شوال یا کوچني اختر د میاشتې د لیدو شاهدي ورنه کړه، نو ځکه سبا سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او د چهارشنبه په ورځ به په ټول هیواد کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. له دې مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلی و چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونه لیدل شوه، نو ځکه کوچنی اختر به د وري یا حمل په 22مه وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس سنګزای وی هغه رهبران چې د خپل خلکو په مینس کې نه وي واکمنۍ دوام نشي کولای. غلی سنګزای په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوه، خو د ثبت وخت او ځای نه دی معلوم، د طالبانو د کوم ځنګړي مشر نوم نه دی یاد کړی.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنګزی پر هغو رهبرانو نیوکه وکړه چې پنځه واکې دي او ټینګار یې وکړ چې د داسې رهبرانو واکمني به دوام ونه کړي. سنګزی چې د طالبانو د مشرتابه په منځ کې پر څرګنده لهجه په خبرو کولو مشهور دی، په یو ویډیو کې چې د ده له وینا وروسته طالبانو پورې اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه دی اخیستی. شیر محمد عباس سنګزی د طالبان حکومت یو له هغو چارواکو کودای چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو مسایلو کې د طالبان حکومت د کړنو سره په تضاد کې څرګندونه کړې او په غیر مستقیم ډول یې پرې نیوکې کړې. هغه په دې وینا کې چې معلومه نه ده کلاو چیرته شوی زیاتوي،
هر زعیم، هر والی،
هر مشر، هر والی، هر وزیر او هر قومندان چې د خپل خلکو په منځ کې نه وي اوسېدلې، تاسو په هیګي چې هغه د خلکو ترمنځ په انزوا کې وي او حکومت یې ډیر دوام نه کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې په نړۍ کې یو ستر شخصیت و، تل به د خلکو په منځ کې ناشتو.
که څه هم د طالبانو حکومت دغه چارواکي د څرګندونو په اړه سیاسي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري، خو یو شمیر بیا په دې باور دي چې دا څرګندونه د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته اشاره ده او د طالبانو حکومت د داخلي اختلافات او درزونو نښه ده. د دوی له ډلې جمشید امامیری ازادي راډیو ته وویل
ستانکزی د طالبانو دننه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو استازیتوب کوي، لکه د ملا برادر چې د طالبانو له مشر سره په مختلفو مسلو کې لکه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار، بهرني سیاست او د سیمې له ترکرو سره د چلند او همکاري په اړه اختلافات لري او دا اختلاف کله کله راڅرګندېږي.
د شیر محمد عباس سنګزی دا څرګندونه ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب هغه پیغام چې د کوچني اختر په مناسبت خپور شوی و او د طالبانو پر غړو یې ټینګار کړی و چې طالب چارواکي باید له اختلاف او خودغرضۍ ډډه وکړي یوه ورځ وروسته خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په ښکاره ډول د رسنیو او خلکو په مخ کې نه دی څرګند شوی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزی د څرګندونو او په دې اړه د غبرګونونو په اړه جزئیات مو اوریدل. د ښاغلي ستانکزی د څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزي نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې ښاغلی عباس ستانکزی څوک دی او څنګه کولای شي چې د طالبانو د مشرانو په ادرس داسې سپینې خبرې وکړي.
عباس ستانکزی یو پخوانی جهادي شخصیت ده چې د طالبانو د اولې دورې نه طالبانو سره ملګری شوی ده. نوموړی سره د دې چې یعنی د مدرسې او دیني علم طالب علم نه ده پاتې شوی بلکې نظامي زده کړې کړې دي، خو طالبانو په دننه کې د یو متقی تقواداره او پوه شخصیت په نظر ورته د احترام په نظر د ټول طالبانو دننه کتل کیږي، او بالخصوص په ډیرو سختو حالاتو کې چې کله په قطر کې طالبانو دفتر پرانستل کېدلو دغه دفتر او د مذاکراتو د پرمخ وړلو لړۍ ټوله په راس کې عباس ستانکزی صاحب ګډون لرلو. متاسفانه طالبانو حکومت چې جوړ شلو توقع دا وه چې دته باید یو وزارت او مهمه انتظامی چوکی ورکول شي، خو هغه ورنه کول شو. دا په دې معنی نه ده چې عباس ستانکزی د طالبانو نه بیل شوی یا د ډېر جدي اختلافات سره لري. البته اوس هم عباس ستانکزی ته د طالبانو دننه دي او مخور او سپینګری او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي، هغه د نمائنیت په رتبه کې وي یا د وزارت په رتبه کې وي یا بغیر د کومې رتبې وي.
په طالبانو کې څوک شته یا داسې ډله ګروپ شته چې د دم ملاتړ وکړي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په ډلو دي ویشل شوي. طالبانو یو ستره بریا په تیرو دیسو اتوستو کلونو کې جوړې شوې دي. دوی په منځ کې لکه نورو جهادي عذاب او انشعاب رانه لای. د عباس ستانکزی کوم نظریات دي د میرمنو د حق تعلیم په اړه باندې، د نړیوالو ټولنې سره د تعامل په اړه باندې، د میرمنو د کار په اړه باندې، زه فکر کوم چې دا د نظریات اکثریت یعنی 90% د طالبانو د کابینې وزیران ورته نظر لري، خو ځینې خپل نظریات ځان سره ساتي. او عباس ستانکزی داسې سړی دی چې هغه خپل خبرې اظهار کوي. لږ مخکې ما له سلفي صاحب سره رابطه وشوه چې دا شپږ داسې پخوا ما یو چیرته تقریر کړی و او دا عمومیاتو باندې خبرې کړي دي. دې کې ما نه خاص هدف نه و، دا عمومي خبرې دي چې باید بشرانو ویانو د خلکو په منځ کې اوسیږي. دا د هر طالبانو هر رهبر دا خبره کوي.
بله همدا خبره ده. یوسفزای صاحب، د طالبانو یو ګروپ د حقانی شبکې، که څه هم طالبان د خبره ردوي چې په دوی کې ګروپونه او ډلې شته، مګر د حقانی شبکې مشر ښاغلی سراج الدین حقانی هم چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی، د ښځو د تعلیم په برخه کې تقریبا ورته څرګندونې کړې وي. دا محدود شمیر د طالبانو مشران کولای شي چې د طالبانو د لوی مشر څرګندونې وننګوي. څه علت د یوسفزای صاحب چې د طالبانو حکومت د خپلو مخالفینو تقریبا د هیچا خبرې نه زغمي مګر د دوی خبرې زغمي؟
منځ کې یو تنظیمي او تحریکي نزاکتونه خپل منځ کې لري، یعنی خپل منځ کې که اختلاف هم ولري، هغه اختلاف دی حتی نه رسوي چې دی یو انشعاب وسیله شي. او بل طرف ته په دې هم پوهیږي چې یعنی یو څو میاشتې مخکې داسې ویل کېدلو چې دا درې مهم مشران لوی سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب او ملا برادر اخوند او حتی په دې وروستیو کې ملا حسن اخوند، هغوی ټول د غواړي چې شیخ حبیب الله اخوندزاده د طالبانو مشر، د میرمنو د حق د تعلیم او حق په اړه باندې یو نرم دریځ غوره کړي. خو شیخ حبیب الله اخوندزاده دا خبرې نه مني، له دې امله چې دا نور هم ویروي. شیخ حبیب الله اخوندزاده د تعلیم و تربیه پخوانی وزیر شیخ نور الله او د عالی تحصیلاتو وزیر عبدالباقی حقانی د دغه تاکید له امله چې میرمنو تعلیم باید وي او نرمخ وخي هغوی برطرف کړو. د هغوی برطرف کېدو نه وروسته دا نور وزیران هم وډار شول. خو متاسفانه اوس دغه وزیرانو د برطرفي نه وروسته حتی دغه کسان د خپل اظهارات هم نه کوي. نو زه فکر کوم چې پخوا به یو څه انتقاد کولو، یعنی ناراضیتي به خوده، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دې دا دلاورتیا ولري چې د شیخ حبیب الله اخوندزاده دغه دې چې دوی سره راځي نه دي هغه چیلنج کې.
د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د هند په ګجرات په هنتون کې د تراوی د لمانځه پر مهال پر محصلینو لیو بری درسته وطن افغان محصلین د لیلی پریخودو ته اړستل شوی دی. د دې په هنتون مسؤلان وایي د دغه محصلینو درسونه پای ته رسیدلی او د اسنادو تر بشپړولو وروسته باید لیلیه پریږدي، خو دا محصلین وایي چې د استوګنې لپاره هیڅ ځای نه لري.
د هند د ګجرات پوهنتون په لیلیه کې د تراوی د لمانځه پر مهال پر محصلینو لبرید څو اونۍ وروسته اوس د دغه پوهنتون له وو افغان محصلینو څخه د لیلیه د پریښودلو غوښتنه شوې. د ګجرات پوهنتون مرستیالې نرجا ګپتا هندي رسنیو ته ویلي د دغو محصلینو درسونه پای ته رسیدلي او د دغه پوهنتون د اصولو له مخې هغه محصلین چې خپلې زده کړې بشپړې کړې باید لیلیه پریږدي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغې زیاته کړې چې د محصلینو د تحصیلي اسنادو او نمراتو اداري چارې بشپړې شوې او اوس دوی کولای شي خپلو کورونو ته ستانه شي، خو یو له دغو افغان محصلینو څخه چې د ګجرات له پوهنتون څخه فارغ شوی او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د لیلیه له پریښودلو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغه زیاتوي
زمونږ د پانتون چې دی په مونږ باندې فشار راوړ، دلته د اوسېدو لپاره بل کوم ځای نه درلود او بل په بله خوا زمونږ اقتصادي حالت چې دی د ټولو محصلینو چندان ښه نه دی، نو مونږ مجبوره شولو چې د خپلو دوستانو چې هغوی دلته برحاله محصلین دي هغوی خپل شخصي اکوموډیشن لري هغوی ته ورغلو، نو مونږ هغوی سره د یو موقتي وخت لپاره هلته اوسېږو.
که څه هم له دغو محصلینو څخه درې یې له ناچارۍ افغانستان ته ستانه شوي، خو په هند کې پاتې افغان محصلین وایي چې زده کړې پای ته رسېدلې د ګواښونو له امله نه شي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي او په دغه هیواد کې د ویزو له ستونزو د ژوند له لګښتونو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. یو له دغو محصلینو څخه سید محمود چې د هند د پونې له پوهنتون څخه فارغ شوی وایي له فراغت وروسته په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی.
موږ اقتصادي مالی او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. زما د ویزې موده پای ته رسېدلی او غوښتنلیک مې هم لیکلی دی، خو تر اوسه مې ویزا نه ده ترلاسه کړې. کار نشته، عاید هم نه لرو،
کاروبار هم همچنان نیست، عایداتی نیست برای ما.
په هند کې د افغانستان جنرال قونسل ازکی وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ګجرات پوهنتون له مرستیال سره یې په لیدنه کې محصلینو سره د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړی دی. خو اغلی وردک له هغو افغان محصلینو ته رسیدنې په برخه کې چې په افغانستان کې بې برخلیک حالت کې ژوند کوي څه ونه ویل. هند زرګونه افغان محصلینو کوربه دی، که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته نوي افغان محصلین نشي کولای هند ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي، خو په هند کې میشت افغان محصلین وایي چې دوی ته په افغانستان کې د کار او ژوند زمینه نه ده برابره او دوی تمه لري چې په هند کې ورته استوګنې زمینه برابره شي.
له خبرونو ورآخوا
خطرمن اوریدونکو، شیبه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د نویو پیدا شویو ستونزو په اړه هم یو راپور لرو، خو له هغه مخکې ورزو منځنی ختیځ ته. د مصر دولتي رسنیو د غزې د اوربان په خبرو کې د پاموړ پرمختګ خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري ایستلي دي. د اوربان د خبرو له پرمختګ سره په یو وخت کې اسرائیلو پر رفح ښار حملو ته هم د تیاری خبرداری ورکړی. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهرې خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامداره ټکو دي، خو دغه ټکي یې ډېر مشخص کړي نه دي. ویل کېږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمته شوو کسانو له ډلې 1900 لا هم په غزه کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربان لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصري رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللي دي، خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي. ویل شوي چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 3 ساعته سلام مشورو لپاره نن له مصر نه روانېږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولي روانه ده، تر ډېره ملکیان زیانمن کړي. که څه هم پرون یکشنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړي، خو اسرایلی چارواکو خبرداری ورکړی چې پر رفح ښار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازنی ښار دی چې تر اوسه پکې اسرایلی پاوز ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځایه شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس سره واکلاند دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3015 کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د ایران حکومت به اسناد کډوالو ته د حسین پر هر راس خدمتونو بندیز لګولې. ایرانی رسنیو په تهران کې د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو د ادارې په حواله ویلي چې دا به اسناد کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بې اسناده کډوالو پر وړاندې د هوساینې د هر ډول خدماتو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته به هم لاسرسی ونه لري. د غیرانی چارواکی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دغه کډوال باید له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمیر ایرانی چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بی اسناده کډوال په دغه هیواد کې په کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې ستونزې یې ډېرې دي او د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی. عزیز ګل افغان بیگ چې په ایران کې یواله افغان کډوالو څخه ده وایي
د هوساینې خدماتو نشټوالی په تیره د سیم کارتونو او بانکي کارتونو نشټوالی چې افغان کډوالو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړي. زه په خپله نه بانکي حساب لرم او نه سیم کارت، د بل چا کاروم چې څه وخت وروسته هغه هم ناقانونه کیږي. دا وا ډېره په سختۍ پیدا کیږي کله چې روغتون ته ځو نو مني وایي تاسو قانوني نه یې.
زهرا عزیزی افغان خبریاله چې اوس د ایران په پلازمینه تهران کې کډواله ده، د کډوالو د ناسم امنیتي وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان
له بده مرغه په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. د امنیت له نظره که زه وایم چې دوی نشي کولی په کوڅه کې په آرام زړه وګرځي او په آزاده توګه کار وکړي، ځکه چې دوی د شړل کېدو له خطر سره مخ دي. حتی کله چې نانوایی ته ځي ډوډۍ نه ورکوي. حتی یو شمېر یې چې سرشناس کارتونه د پولیسو له لوري سیړي شوي دي. د دې لپاره چې افغان کډوال بیمه نه دي، روغتونونه د دوی څخه دوه یا درې چنده ډېرې پیسې اخلي.
ډاکټر میران بخاطر از اینکه بیمه نیستن هزینه شاید دو چند سه چند میگیره.
زهرا د ایران له حکومت غواړي چې د کډوالو له ایستلو او ځورولو لاس واخلي او دوی ته د انساني ژوند اسانتیاوي برابرې کړي. د افغان کډوالو په ګډون په ایران کې پر کډوالو دغه بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د افغانستان بل ګاونډي هیواد پاکستان هم د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او بیا اسناد د افغان کډوالو ته یې د دې هیواد د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. په دې پروسه کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان او ایران دواړو د افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړې. د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو د افغان کډوالو د ایستلو له دې ډول سره سخت مخالفت کړی او له کوربه هیوادونو یې د کډوالو د حقونو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري حقونو ملاتړو هم د ایران او پاکستان د اخراج سیاستونه ظالمانه بللي او له دغو هیوادونو څخه یې د نړیوالو معیارونو سره سم د اقداماتو غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو له دې سره د راپورونو د برخې پای ته رسیدو. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې سبا د روژې دیرشمه او چهارشنبه به د کمکي اختر لومړۍ ورځ وي. له دې مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې اختر به د چهارشنبه په ورځ وي. د ښځو خودجوش حرکت غړې منیجه صدیقي د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. منیجه صدیقي د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا بندي شوه. د ښځو خودجوش غورځنګ غړې لیلا بسیم بیګ ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې مرمن صدیقي له بنده خوشې شوې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم په اساس 2355 بندیان چې د عفو مستحق خوشې شوي او د 1440 نورو بندیانو د حبس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې حالت په خرابېدو دی او که اوکراین د امریکا 8 میلیارد ډالر پوځي مرسته چې د جمهوری پالو وکیلانو د مخالفت له کبله د استازو په جرګه کې بنده پاتې ده ترلاسه نکړي، نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. ټاکل شوی په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمر نیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ویلي لومړۍ لمر نیونه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11 بجو او 9 دقیقو د کابل د شپې په 11 بجو په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د رواني میلادي میاشتې په پای کې د 1 ورځنیو او 4 ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د اپریل په 28مه به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 15 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به یوه 4 ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د مې د میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام پته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د 25 دقیقو د دې اونۍ په بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تیره اونۍ کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله اخندزاده په دې پیغام کې بیلابیلو مسلو ته اشاره کړې ده. د فقیرانو سره له مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسؤلینو ته تر سپارښتنو پورې، همدارنګه د نړۍ سره اړیکې، د تعلیم، اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلې دی. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې، د افغانستان په ټولو ژبو، عربي باندې، اردو باندې، انګلیسي باندې، د طالبانو د حکومت په رسمي پاڼو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی لاغه وخت چې طالبان په واک کې وو او که د تیر حکومت په مخالفت کې وو، د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او پکې ډیر مهم مسایل یادول او وسنۍ رهبری هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي؟ په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سفیر سره دی، همدارنګه افغان شنون کې او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره دی. دواړو ته خره اغلاست وایم. اتمر صاحب، له تاسو به پایل کو، تاسو د ملا هبت الله اخندزاده دغه پیغام لست دی، فکر کوي چې کوم مهم ټکی دی تاسو له نظره پکې شته؟
ساسه درون میلمات او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله.
زما باور داسې دی لکه چې تاسې هغه ته اشاره وکړه په تېر وختونو کې دا د افغانانو یو عنعنوي رواج دی چې ولسمشر یا پاچا یا د همغه وخت زمامدار د اختر نه به وروسته یعنې د اختر د مانځه نه وروسته به دی خپله یا په تلویزیون کې یا په راډیو کې ښکاره شو او خلکو ته به اختریز پیغام اوراوه او خلکو ته به مبارکي ویل. لکه چې تاسو ویلي دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورځني مسایل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یعنې یو خو امنیتي مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا مونږ ته ګوري. دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر مونږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هر ورځ ځورېږي د دې ستونزو نه. دا زمونږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکی خلکو ته. بله مسله د اقتصادي مسله ده، یعنی بیروزګاری ده په هیواد کې. اقتصادي مشکلات او ستونزې سخت ډېر زیات دي. په دې برخه کې نه کوم تماس ونیو دی او نه کوم برنامه دی لري. د بل خوا نه ډېر مهم مسله چې د هغه د نجونو او د ښځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هره ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل دی هر څومره چې کېږي زر تر زره حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخوندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته چې خپل منځي اختلافات له منځي ویسي، داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دې هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغسې یو شی و په ځینو نور مواردو کې چې دې اشاره مې کړی، البته وروسته به هغه باندې هم که فرصت وغږي.
مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروی کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې هم و، ولسته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته ده چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوي صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوي صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لاره شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو استاذ درون میلمه او همدارس له دې لارې خپلو درنو وطنوالو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او ښې چارې او ښه ژوند غواړم. الله دې زموږ ستاسو ستونزې، مشکلات او دغه کوم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې ښې لورې ته او ښه لور ته ور وګرځي. زه به مختصره دا یوه خبره وکړم، لکه څنګه چې ستاسو مېلمه هغې ته اشاره وکړله. اختریز پیغامونه یا په داسې خاصو اوقاتو، خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو لخوا نه دا خپریږي خپلو وطنوالو ته. ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانوي او وادي هم ور کوي چې په دې لړ کې امیر المؤمنین ملا هبت الله خنزاده او همدارنګه نور چارواکي هم په خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړي دي او کوي به دا چې بیرته دا خبرې مشرانو ته رسیږي او کنه رسیږي طبعا ګوري به کسان به وي خو یو خبره ده چې نیوای وي ویښته ځان وده واچوي نو څوک پرې راپاڅوي نو سړی چې راپاڅوي نو ویده به راپاڅوي نو خوبه به راپورته کوي یوازې په پیغامونو باندې څه نه کېږي بلکې عملي ګام پورته کول په کار دي چې سړی ګام پورته کړي او په دې لړ کې چې موږ تر کومه ځایه پورې وینو په ډیرو برخو کې په خپل لاره لږو امکاناتو باندې ډیر کارونه دوی کړي دي دا د قدر وړ دي موږ په قران کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره ستونزه یا مخالفت د تاسو دي ته اړ نه باسي چې د عادل نه او د عدالت نه اوزي عادل کوي ولو که تاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عادل نه کار اخلي نو هر چا ته د خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده دینی مسله ده یقینا ډیرې لاسته راوړنې شته دي خو د دې لاسته راوړنو ته څنګه ډیرې ستونزې هم دي کله په اخترېزو پیغامونو باندې یا صرف په بعض اعلاناتو باندې کار نه کیږي باید له خلکو سره له وطنوالو سره له خپلو ماتحتو سره ښې اړیکې هم ولري او د ښو اړیکو تر څنګ باید د خلکو آواز تر چارواکو ورسیږي دا کم چې خلک وړي دا باید دوی ته په ډېر ښه او په ډېرې ښایسته بڼې باندې ور ورسیږي نو زه نه پوهېږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کېږي خو
مننه صافی صاحب وروسته به په دې باندې غږیږو اتمر صاحب پرون د طالبانو د یو بل مهم چارواکي چې اوس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی عباس تانگزی صاحب خبرې خپرې شولې او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادوي خو که د ده خبرې واورېدل شي دی یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو دی وایي چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري تاسو د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څومره ګڼئ چې هدف به یې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده وي
یقینا د ستانکزي صاحب دا اول ځل نه دی چې مستقیما په رسنیو کې انتقاد کوي دا څوم ځل دی چې دا خبره په رسنیو کې او په ډېر جرأت سره او زه فکر کوم چې ډېر صادقانه دا خبره کوي یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت د نظام سره دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي دا په حقیقت کې د دوی کمبوتیا ته اشاره کوي دا په معنا د بغاوت نه دی دا په معنا د مخالفت نه دی دا په معنا د انتقاد دی او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او هغه ته غوږ نیول کیږي ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي زه فکر کوم نه یوازې ستانکزی صاحب بلکې نور مشران هم طالب چارواکي په دې باندې قانی دي چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کړي خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کړي خلکو نه ځانونه پټ نه کړي په عام
تمر صاحب همدغه اوس ګورئ زه غواړم چې تاسو په دې راته لږ ووایئ چې ما مخکې له صافی صاحب نه هم پوښتنه وکړله خلکو سره د خلکو نه د معلوماتو راټولول دپاره په اسلام کې په دین کې هم حکمرانان چې دي یا واکمن چې دي هغوی ته د ولس خادمان ویل شوي دي او په دې معاصره حکومتوالۍ کې هم عامه خادمان دي په بهرنۍ نړۍ کې بیخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي څوک چې د حکومت او ادارو دپاره کار کوي دا په دې معنی چې بیرته له ولس نه باید تواورې دي ولس ستونزه درک کړي. دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم داسې شته چې د هغې له لارې خلک کولی شي خپلې خبرې داسې مشرانو ته چې هیڅ نه ګوري ور ورسوي؟
زه داسې فکر نه کوم چې هیڅ میکانیزم موجود دی. صرف هغه میکانیزم دی چې خلک خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او ورسپاري. څو ورځې مخکې امیر المؤمنین همدغسې یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اورېدلو کمیسیون دی جوړ کړ، یعنی هر وزارت ته هغسې یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري، هغه باندې به غور کوي او د هغه د حل دپاره به اقدامات کوي. دا بېله خبره ده او ښه خبره ده. زه په دې باندې خوشحاله یم چې حداقل دغسې یو سیستم یا دغسې یو میکانیزم جوړ شو چې حداقل دغه شکایتونه واورېدل شي. دا هم ښه خبره ده، لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا ده چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي. په صدر اسلام کې هم که تاسو د خلفای راشدین هغه حکومتداري وګوري، مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډېر په دغه برخه کې مشهور و، حضرت علي رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و. دوی به خلکو سره ډېر نږدې پاتې کېدل، حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي، چې چا سره کوم ستونزه نه وي، او همدغسې خلکو سره د دوی خطابی بیانیې کېناستل دا ډېر مشهور دي. او حتی په دغه زمونږ او تاسې لنډ تاریخ کې که مونږ راشو، په دغه لنډ تاریخ کې د حضرت امان الله خان یو عادت دا و چې دی به بازار ته مازدیګری راوته او هر څوک چې د دې خوښ و هغه ته به دعوت ورکړ چې شپې دې سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې، او هغه سره به کېناسي د تر ناوخت شپو پورې. د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کو، او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یې هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به یې اورېدل چې ګوري خلک څه وایي. اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته، اوس ټیلیفونونه شته دي، ایمیل شته دی، هر شی شته ده، لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته. تاسې وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضع کوي په ټیلیفونونو باندې، مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضع کېږي. دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسي. اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتفر صاحب دام په دغه پیغام کې کنی، په نورو پیغامونو کې د طالبان عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګند انتقاد یا نیوکه مکوي. زه به همدې سره راشم صافی صاحب ته، بیا تاسو ته بیرته راګرځم اتمر صاحب که په دې اړه باندې تبصره لرله. صافی صاحب، انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګند باندې انتقاد د نظام د کمزوري کېدو سبب کیږي، او که انتقاد ونشي نور لارې بیرته دی رسیدل لپاره نشته. مثلا هم دا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتما لسته ای، زیاتره په یو خطبه یا آواز باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي. دا به شکه چې ښې خبرې دي چې خلک شریعت ته هڅوي، عبادتونو ته، بندګۍ ته، شکر ایستلو ته، که څه هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی، خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه کډوال جدي ستونزه ده، د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې. اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډېر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي، دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده، خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي، هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته، نورې مسپارښتنې شوې دي. د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري، څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بلاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي؟
اصل مسئله دا ده یو په جمهوریت کې خدا دې چې ازادي بیان هر څه چې وایي وایي غربي هیوادونو کې هم یو سړی راپورته شي یو کار کوي څوک یې مخنیوی نه کوي خبرنګار راپاڅېږي هر څه چې وایي هغه وایي په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخامخ کوي نو نصیحت ورته وکیا دی یو پیغام په ذریعه باندې چې امکانات وي خو په داسې شکل باندې چې یو سړی قلم راپورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي دا په اسلام کې ستونزې رامخته کوي ستونزې په جامعه کې رامخته کیږي ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوی وکړي صرف د قلم تر حده پورې یا د اواز تر حده پورې خبره کوي نو تر ګټې یې فساد ډیریږي ځکه موږ ولیدل دا مظاهرې چې خلک کوي او کړي دي په دې وطنونو کې په مصر کې په نورې دنیا کې نتیجه یې څه شوه په دې پاکستان کې لنډ موږ ته ترخوا پروت دی دا مظاهرې وکړي
نو تاسو بل کومه لار صافه سره پیشنهاد وایي تاسو نه تاسو خپل رهبر ګورئ نه چې مخامخ ورته ودرېږئ د حضرت عمر فاروق دوره نه ده چې په جمعات کې یو سړی راپورته شي او د حضرت عمر فاروق نه وو پختی چې زلتان ده پختم هسي وخت نه ده نو ولست بل څه لاره پاتې کیږي پرته له دې نه چې قلم راپورته کی او دا چې مظاهرې کومې خواته زی یا څه ته نه کیږي خو کوي حق وخت نه ولري ولی پورته نه کی
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولی مسائل په خلاف باندې غږ نه پورته کوي منګه ته اصل په اسلام کې لري اغداده چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانی کې هیڅ کله نشي کېدلی ناخوال شته خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري بېشکه ما مخکې که ستاسو په یاد وي په ستاسو په خپرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو ولې شهید شو خو خلکو سره په جومات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغی او گزارې پې وکړه علي رضی الله عنه چیرته شهید شو عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو د خلکو په منځ کې وو خلکو به نقد کاوه نن سبا زمونږ چارواکي تر دې راهله پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدې هغه خبرې نشته د سیدنا عمر رضی الله عنه خیر وی با ستونزې شته لیکن د دې لپاره چې یو خوانه نقد کول مشر ملا صاحب امیر المؤمنین وایي چې دا به نه کوي دا د حکومت د کمزورېدو ذریعه ده منګ و سره په دې کې منو خو بدیل به څه وي نو د دې لپاره بیا باید داسې یوه اداره هم را جوړه کړي چې د دې خلکو سره په رښتینی ډول او په ډېر ښه شکل باندې روابط ټینګ کړي او د خلکو ستونزې د خلکو شکایات د خلکو غوښتنې د خلکو خبرې تر دې ورسیږي
مننه
داسې خو نه کیږي چې خبرې مکوا او ستا اواز هم ما ته نه را رسیږي نو زه څه وکړم
مننه کوو
دا بیا صحیح نه ده
مننه کوو اغلی صافه صاحب اتمر صاحب تاسو که په دې خبروم څه تبصره لري او رمه خو ما پوښتنه درنه دي تعلیم په برخه کې ده ځنه پیغام چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي ټټپوړي چارواکي دا موضوع څومره درکې شته د پکې ځینې خلک چې طرفدار دي د تعلیم هم د خزو لپاره هم د الکانو لپاره خو دم غړې داسې لیدل کیږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرونو داسې ښکاری مثلا د دوی ډیر مسول چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي وایي چې ساينسي تعلیم مباح دی همدا اوس په سر باندې تیاری ګرځي وسیله نه لري یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمی ادارو سره چې کوم برخورد کیږي کوم امکانات ورکول کیږي څومره ټینګار ور باندې کیږي یا خپل دی طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم بیا هم په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی هڅې روانې دي د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه دا ستونزه هم افغانانو ته هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده د تاسو فکر باندې د طالبانو خواته د دغه مشکل درک نشته دی دوی واقعا داسې فکر کوي که نه نور سیاسي اهداف تر خوادي او خپله
په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنګه ډول ورزوي څنګه مراخصل شوی؟
متاسفانه انشم ګوري، اول خو زه دې خبر سره موافق نه یم، لکه چې زمون دوست ویلي چې امیر دې به تم دغه سی وي، ځکه که تاسو په ټول نړۍ کې وګورئ اول رئیس جمهور یا مشر په رای باندې راځي، او په نړۍ کې که تاسو وګورئ 200 نه ډېر هیوادونه دي، د دې 200 هیوادونو نه تقریبا 180 د دې جمهوري هیوادونه دي، او دوی همدغسې انتخابات کې راګیري کوي، په مستقیمه توګه کمپاین کېږي، بیا خلک د دوی برنامې ګوري، بیا دوی ته رای ورکوي، بیا هغسې یو نظام ترېنه جوړېږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي. اوس که تاسې فرانسه وګورئ، که تاسې انګلیس وګورئ، که تاسې امریکا وګورئ، که تاسې آلمان وګورئ، که دا ټول هیوادونه وګورئ، حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ، په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي، هم برنامې لري، هم خلک د دوی پلویان دي. دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه دی چې موږ په بندیخانه کې کینو، په سر باندې چادرونه واچو، هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه، ته د آسمان نه راکته شوی، تا باندې وحی راغلی، زه تا منم. دغه مشروعیت د طالبانو نظام د کوم ځای نه راوړی؟ که د زور له لارې نه راوړی خو بالکل صحیح ده، د زور تر هغه وخته پورې چې دوی سره دغه قدرت دی، دغه حکومت هم دوی سره دی، لیکن که دغه قدرت دوی نه لرې کې بیا
اتمر صاحب متاسفانه د خپرونې وخت هم کم دی که خبرې مې را لنډې
کړې. سیاسي برخه ده، ستاسو دغه سوال ته راشم، د دوی دغه دریز سیاسي دریز دی. متاسفانه دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي، تر څو د دوی هغه خرافاتي عقب مانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي. څومره چې ټولنه هوښیارېږي، څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي، هغومره ټولنه ویښېږي، هوښیارېږي، خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي. نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي، نه آزادي بیان غواړي، نه انتخابات غواړي، نه د ښځو تعلیم غواړي، نه د ښځو مکتب غواړي. دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب ګرځي.
مننه کوم،
نو ځکه دوی سیاسي برخه ده چې په هغه باندې ټینګار کوي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راګرځم، خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم، او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصرو زده کړو په اړه د ساینس ټیکنالوژۍ په دې برخو کې ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي، د آیفون 14 15، خو دا خو بلاخره جوړول غواړي، تخنیک غواړي، کار غواړي، او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بلاخره په ټیکنالوژي کې، په ساينس کې وده وکړي، او د نجونو د تعلیم په اړه هم کراته لن نظر وایي. دوه دقیقې وخت لروي ونیمه.
اصل مسله دا ده چې موږ ته قرآن کې په عام ډول باندې یو خسته او ګلالۍ ټول قرآن ډېر ښایسته دی، خو په دې کې دا جمله چې وایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه، د دې په وړاندې خپل هر نوع تیاری او قوت ولرئ، او دا تیاری د ساینس او د ټکنالوژۍ نه بغیر نشي کېدای. صحیح ده، ایماني اړخ کې خپل تیاری ولره، خو په عصري اړخ کې خپل تیاری ولره. او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم ښځو ته د تعلیم، یا د بیبي حفصه رضی الله عنها ته د تعلیم لیک لوست لپاره زنانه ته ویلي، لکه څنګه چې دې ته داد دغه طبي یا د طب سنتي یا هغه یوناني طب ښودنه کوي، دغسې هغې ته د لیک لوست ښودنه هم وکړه، امر یې کړی ورته. نو دا لازمي ده، ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لرې د دنیا، نن خو د ساینس او د ټکنالوژۍ او د اتوم زمانه ده، دې کې خو نه کېږي چې زه ناست یم او بس بابا غوښې ډوډۍ راوړئ په بخنې سره، هغه عامه متل دی ترابې دا نه کېږي. دې لپاره عصري تعلیم پکار دی، دې لپاره موږ هم طب کې طب ته ضرورت لرو، هم به انجینیرینګ ته لرو، په ټولو اړخونو کې، په کیمیا کې، په فزیک کې، په نورو په دې ټولو کې باید موږ کسان ولرو او دا ضروری ده. بغیر له دې نه نه کیږي. لکه څنګه چې میلمه صاحب وویلې ډرون دی. بلې ډرون دی، خو د دې ډرون په مخ مقابله کې باید یو څه ولري. دا خو نه کیږي چې
مننه کوو،
ټولو دا ډېر ضرور دی،
مننه کوو. متاسفانه چې دا بحث ډېر ښایسته بحث دی. نورې خبرې هم پکېدلی شي. په ناروې کې میشت دینی عالم ابوبکر صافی او همدارنګه افغان شنونکي او د پانتون استاد اسحاق اتمر، له دواړو مننه کوره بعد
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.